مدی صاحب، تاسو ستړي مشي؟ 8 بجې شوې. دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکي هرکلی کوم. د افغانستان اجرائی رئیس د روسیې له سر اعظم سره د افغانستان د سولې په باب خبرې کړې دي. په دې اړه وړاندې تفصیل درکوو. د پاکستان سر اعظم ته مو د اپوزیسون ګوندونو له خبرداري هم خبرو. خو لومړی خبرونه. د قرغیزستان سر اعظم ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې له بهیر سره به مرسته وکړي. د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ د لوبو لړۍ روانه اونۍ پیل شي. او تهران پر واشنگتن ژغ کړی چې د 2015 کال له اټومي تړون سره بیرته یو ځای شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د قرغیزستان او قزاقستان له سرزمانو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه او سیمه ییز امنیت خبرې وکړې. عبدالله عبدالله د شانګهای د همکاریو سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی دی. هغه په تاشکند کې د دې غونډې په څنډه کې پرون د منځنۍ آسیا د دې جمهوریتونو له مشرانو سره کتلی دی. عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلی چې د قرغیزستان سر اعظم په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له دې بهیر سره یې د مرستې ژمنه کړې ده. د عبدالله په وینا د قزاقستان سر اعظم هم له افغانستان سره د قانونو د کیندلو، کرهڼې او صنعتي پروژو له پراختیا سره لیوالتیا ښکاره کړې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې ځواکونه د کونړ پر پوله د پاکستان له لوري د حملو دفاع ته تیار دي. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی بیگا ازادي راډیو ته وویل
ما به خاطر دفاع از جان و مال و خاک کشور
دوی موږ د ځان مال او د هیواد د خاورې د دفاع لپاره هر شی بچمتو یو. هیڅ هیواد او هیڅ ډلې ته به اجازه ورنکړو چې موږ په خاوره کې نفوذ وکړي. په کونړ کې تیرونې د اکشن بیا او دوشنبې په ورځو د ډیورنډ کرښې په اوږدو د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې وشوې چې بیا د پاکستان له لورې د اوربند وړاندیز وشو. خو پرون د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته په خبرو کې یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې د پاکستان پوځیانو د نړۍ ولسوالۍ ته نږدې تجهیزات زیات کړي او داسې ښکاري چې د افغانستان له ځواکونو سره بیا جګړې ته چمتو کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د چهارشنبې په ورځ له ویسټ انډیز سره د مسابقو لړۍ پیل کړي. د سیالۍ د هند په لکنهو ښار کې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک بیګا ازادي راډیو ته وویل
قرار است با میزبانی افغانستان سه مسابقه 20 دوره، سه مسابقه 50 دوره و
یک تمه ده چې د افغانستان په کوربه توپ د شلو ورونو درې لوبې، د 50 ورونو درې لوبې او یو ټیسټ میچ د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ وشي. د یادونې وړ ده چې ملي لوبډله دې لوبو ته بشپړ چمتووالی لري او له بشپړې چمتووالي سره به د لوبو ډګر ته ننوځي. فرید هوتک زیاته کړه چې دا مهال د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړي په هند کې دي او هلته په تمریناتو بوخت دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې پر تهران د امریکا نویو بندیزونو د واشنگتن د کړنلارو ناکامي څرګنده کړه. ظریف پر امریکا ژغ وکړ چې د 2015 کال میلادي له اټومي موافقې سره بیرته یو ځای شي. د امریکا حکومت د ایران پر ساختماني صنعت د دې لپاره چې له سپاهي پاسداران انقلاب وسلوالو سره یې اړیکې درلودې نوي بندیزونه لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مورګان اورټیګس پرون پر ټویټر ولیکل چې سپاهي پاسداران انقلاب یو ترورستي سازمان دی او له دې ډلې سره د تړاو له امله د ایران پر ساختماني صنعت بندیزونه لګول شوي دي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون په دې اړه په غبرګون کې پر ټویټر ولیکل امریکا پر هر وګړي ښځې، نارینه او ماشوم بندیز لګولی شي خو ایرانیان به زور زیاتی ته تسلیم نشي. مایک پامپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عراق له حکومت وغوښتل چې د اعتراض کوونکو مشروع غوښتنې دي ومني. د اکتوبر له پیله تر اوسه په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې 255 تنه وژل شوي دي. مایک پامپیو په یوې اعلامیې کې پرون وویل چې د عراق د ستونزو د هواري لپاره د عراق د حکومت د هڅو استقبال کوي. بریتانیایي پولیس وایي د هغو 9 کسانو مړې چې د اکتوبر په 28 لندن ته چیرمله یو موټر سره په تړلې کانټینر کې موندلی وو د ویتنامیانو دي. د اسکس پولیسو د مشر مرستیال ټیم سمیت پرون پر ټویټر ولیکل، اوس موږ باوري شویو چې دا کسان ویتنامیان دي او د ویتنام له حکومت سره په ارتباط کې وو. په دې کسانو کې یو دیرش مړي د نارینه وو دي او اته ښځې دي. په پیل کې د بریتانیا چارواکو ویلي وو چې دا مړي د چینایانو دي. د دې پیښې په تړاو پولیسو د شمالي آیرلند یو 25 کلن مورس روبنسون تورن کړی دی چې دا کسان قاچاقي بریتانیا ته راوړل. د دې پیښې په تړاو پرون یو بل کس په آیرلند کې ونیول شو او دوه تنه مشکوک کسان په ویتنام کې هم د دې پیښې په ارتباط توقیف شوي دي. او وروستی خبر دا چې په روسیه کې د انټرنیټ د کارولو یو جنجالي قانون نافذ شو. پر نوي نافذ شوي قانون د منتقدانو له لورې نیوکه کېده چې سانسور زیاتوي. د آزاد انټرنیټ په نوم قانون پرون د روسیې په پارلمان کې تصویب شو او ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې کال په پیل کې دا قانون توشیح کړی و. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان اجرایی رئیس د روسیې له سر ریاسم سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کړې دي. په غزنی کې افغان هندوان او سکان هم سولې ته تجدید دي.
چې سار زو درمسال ته یو نظر لرو دعا کو چې خدای یو سولې راوړي.
دوه ټایم د موږ امدا دعا ده چې خدای مسلمانانو رونو ته اتفاق ورکړي.
کوم سړی د سولې نه غواړي؟ کوم سولې غواړي؟
د داعش د مشر ابوبکر البغدادي تر وژلو وروسته به دا ډله په افغانستان کې کمزوري شي کنه؟ په یو تحلیل مطلب کې دا مسله چیرو
زه باوري یم چې واقعا تاثیر لري، هم په سرکولاسات کې او هم په دغه سیمه کې چې د کوم پلویان لري د دې وزن د دې د دې پروژې تاثیر کوي.
د پاکستان په پلازمینه کې په لکونو کسانو د حکومت پر ضد لاریون وکړ. د غولاریون کونکو سر اعظم عمران خان ته پرون دوی ورځې وخت ورکړ چې استعفا وکړي. د غوړیا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د ښه دوست پاړه اوریدل شي.
چې و چې مړای په لاس راغلم د دینه غټه شکریا باندې وزوندای خلا پری ده. دغه چې دوستان د خسیوی غختلې او سړای په ډډه کوي او بدراکې باسي.
د افغانستان د سولې مسأله د افغانستان د اجرایی رئیس او د روسیې د سر ریاسم د بحث یو اساسي مسأله وه. روسیا هغه هیواد دی چې نږدې یوه نیمه میاشت مخکې د طالبانو د غونډې کوربنه وه. د طالبانو د قطر د پلاوي غړیو د سپتمبر په 14 د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلي وو. دا لیدنه کتنه څو ورځې وروسته تر دې شوې وه چې د امریکا او طالبانو د سولې خبرې ودرېدې. د عبدالله عبدالله او دیمیتری میدویدف د لیدنې کتنې جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې.
دیمیتری میدویدف او عبدالله عبدالله د شانګهای د همکاریو سازمان د مشرانو د شورا په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللي دي. دواړو پرون د دې غونډې په څنډه کې سره لیدلې دي. د روسیې د دولتي خبري اژانس تاس په حواله دواړه مشران په افغانستان کې پر وضعیت غږېدلې دي. میدویدف تاس ته ویلي موږ ښه موقع درلود چې په افغانستان کې پر پرمختګونو خبرې وکړو. د روسیې صدر اعظم اشاره کړې چې افغانستان د سیمې د امنیت په ټینګولو کې مهم رول لوبوي او ویلي دي چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. د تاس خبري اژانس په حواله عبدالله عبدالله هم د روسیې صدر اعظم ته په خپل هیواد کې د وروستیو سیاسي پرمختګونو معلومات ورکړي او له هغه څخه مننه کړې چې د کتنې او خبرو موقع ورکړې ده. مسکو د اکتوبر په 15 د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د امریکا، چین او پاکستان د استازو کوربه و. تاسو په حواله په هغه څلور اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبري شوې وې. د یادونې وړ ده چې مسکو د سپتمبر په 14 په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی خبرو ته وربللی و. دې غونډو ته د افغانستان د حکومت استازي نه ورغلي، خو عبدالله عبدالله د روسیې له صدر اعظم مننه کړې چې په افغانستان کې د سولې پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون د روسیې صدر اعظم ته د جمهور ریاست د ټاکنو په اړه د معلوماتو ترڅنګ ډاډ ورکړی چې پایلې به د مسکو او کابل پر اړیکو بیا اغیزې وي. تاسو عبدالله عبدالله په حواله لیکلي چې د افغانستان د جمهور ریاست د ټاکنو پایلې به شای په 2 ورځو یا اونیو کې څرګند شي، خو پایلې چې هر څه وي د روسیې او افغانستان ترمنځ د همکارۍ او دوستۍ فضا به ټینګه پاتې شي. ازبکستان دا ور په نوبتي ډول د شانګهای د همکاریو سازمان د مشرانو د غونډې کوربه و. روسیه، چین، هند، پاکستان او د منځنۍ اسیا جمهوریتونه د دې سازمان دایمي غړي دي، خو افغانستان، ایران، منګولیا او بیلاروس د څارونکو په توګه پکې منل شوي دي. عبدالله عبدالله به د شانګهای د غړو هیوادونو د مشرانو غونډې ته وینا هم وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په تاشکند کې د شانګهای د همکاري د سازمان د غونډې تر څنګ د یو شمېر نورو موضوعاتو سربیره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو او امریکایي پلاوي د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. بل لور ته تیرونې د افغانستان حکومت په وو مادو کې له طالبانو سره د سولې یو پلان اعلان کړ چې په دې کې کابل طالبانو ته د سولې د خبرو لپاره د یوې میاشتني اوربند وړاندیز کړی دی. طالبانو نه دی منلی او ټینګار کوي چې له امریکایي پلاوي سره د دوی خبرې نهایي شوي او کومه موافقه یې چې له زلمي خلیلزاد سره وروسته له نه پړاوه خبرو کړې وه هغه دې تایید او تصویب شي. دا موافقه تر لاسلیک مخکې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ لغوه کړه. په افغانستان کې دننه بیا عام ولس سولې ته تږی دی. په غزني کې افغان سیکانو او هندوانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې لوی ارمان یې سوله ده. په دې اړه د غزني له ښاره د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
په غزنی کې مېشت اهلی هندوای په ژوند کې تر ټولو لوی هلی په هیواد کې سوله ده. دوی وای هر وخت خپل عبادت کوي نو خدای ته دعا کوي چې په هیواد کې سوله راسي تر څو د مسلمانانو تر څنګ دوی هم په آرام ژوند تیر کړي. 50 کلن ریول سنگ چې د غزنی په بازازي کې رختنه خرڅوي وایي هر ورځ د ورځې 2 ځله درم سال ته ځي، هلته عبادت کوي او تر ټولو لومړی دعا یې د سولې غوښتل وي.
موږ سوله غواړو چې خدای وطن کې قراری وروړي، آبادی وروړي، ټول مسلمان ورونه اهلی هند ورونه په قرار سي سار زو درم سال ته یو نظر لرو، دعا کو چې خدای یو سوله وروړي، وطن آباد کی نظر کو، الوا کو، خلق مقصد خلته چې ورکو چې خدای یو سوله وروړي، خدای یو امن وروړي. محترم
څلربش کلن راجمیت سنگ هم وایي دوی په درم سال کې خپل عبادتونو او وظیفو کولو څخه ورسته د آرام ژوند او تلپات سولې دعا غواړي.
موږ هم کې سهار او ماخام دوه ټیم خپل درم سال ته زو وظیفه کوو. دوه ټیم د موږ امدا دعا ده چې خدای مسلمانانو رونو ته انتفاق ورکړي چې سوله راسي په افغانستان کې او آرام سي خلک آرام سي. دا 50 کال جنگ ډیر خلک د افغانستان نفوس تقریبا نیمه نفوس شاید ماجر شوی وو. د موږ هم خو امدا سه شوی ده چې نیمه نفوس ماجر سو. مشکلات جنگ او دا خو د عمره وصلا خو د خلکم پات نه ده.
څلویښت کلن جگت سنگ هم وایي 2 ځله خدای ته دعا کوي چې په افغانستان کې سوله راسي. موږ هم د دې وطن خلک یو، موږ هم سوله غواړو. سوله په خپل اتفاق او اتحاد ده.
سهار او ماښام دوه وخته موږ د خدای ته لاس پورته کوو چې خدای افغانستان کې سوله راولي او د افغانستان خلک ټول په سوله کې په امن کې زندگی وکړي. سوله موږ هم د افغانستان سوله څوک نه غواړي، ټول سوله. ولې سوله په خپل یو اتفاق ده، یو اتحاد ده، یو هغه ده. سوله راسي کوم سړی ده سوله نه غواړي.
بلور ته په غزنی کې د علما او شورا رئیس مولوی محمد اسماعیل روحانی وایي سوله د اسلام له نظره هم فرضیا مردی چې باید وسی. خو دا چې څوک نه کوي هغه د نورو د ګټو لپاره استعمالیږي.
هندوانو سیکان ټول په دې باور وي لکه څنګه چې په دې ملک کې دما د تا حقوق خوندي دي، دما د تا عزت خوندي ده. همداسې دین تا ته امر کوي چې دغه عزت او دغه مال ته به هم په درنده ګوري. په هر صورت صلح د اسلام له نظره د ملت لپاره فرضي امر ده چې باید صلح سره وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د ډیری نورو خلکو په رنګ اهلي هنود هم د سختو جګړو له امله سخت ځپل سوي دي. کلتور ته زیان اوښتی او مځکې هم غصب سوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اسلامي دولت ډلې داعش مشر ابو بکر البغدادي د اکتوبر په 16 نیټه په سوریه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وشل شو. داعش ډلې خپل فعالیت په عراق او سوریه کې پیل کړ، خو دې ډلې وروسته افغانستان ته مخه کړه. په افغانستان کې د ډلې په پیل کې یو شمېر سیمې لاندې کړې او خونړۍ حمله یې وکړې. آیا د البغدادي مړینه به په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه کمزوري کړي؟ په دې اړه احمد تکل دغه تحلیلي راپور لري.
د داعش ډلې خراسان څنګه وروسته لدې چې طالبانو وځپله او د افغانستان په ختیځو سیمو کې ګڼ وسلوال د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول، له هم مقاومت کوي. د ډلې په افغانستان کې له رات څرګندېدو وروسته د هیواد په ختیځو ولایتونو کونړ او ننګرهار کې ځانته ځالې جوړې کړې او حتی په 2018 کال کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د بمونو د مور په نوم له تر ټولو لوی غیر اټومي بم څخه هم ژوندی ووتله. خو اوس سوال دا دی چې آیا د خراسان څنګه به د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي لمړینې وروسته لا هم دوام وکړي کنه؟ د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال وای د بغدادي مړینه به په افغانستان کې د داعش جنگي ماشین ټکنای او د دې ډلې روحیات او مدیریت کمزوري کړي.
زه باوري یم چې واقعا تاثیر لري، هم په شرق الاوسط کې او هم په دغو سیمو کې چې دوی کوم پلویان لري، د ده وزنه د ده د دوی په روحیاتو تاثیر کوي، د دوی هغه د څنګل مرکزونه د منځه ځي، همدارنګه هغه مدیریت او رهبري او لیدرشپ د منځه ځي، واقعي دا تاثیر لري.
د افغان حکومت پخوانی جګپړی سلاکار عارف سحر هم وایي چې د بغدادي مړینه به د دې ډلې د وسلوالو روحیات کمزوري کړي. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل د بغدادي د مړینې خبر به د داعش لیکي چې هسې هم ویشلې وي لا زیاتې وویشي، او د دې ډلې سیاسي او پوځي مشرتابه به په عملیاتو او د وسلوالو په جذب کې له خنډ سره مخامخ کړي. خو سحر چې اوس مهال په برتانیا کې د نړیوال امنیت او د تروریزم پر ضد د مبارزې په چارو کې تحقیقاتي کار کوي زیاتوي چې تر دې زیاته خوشبینی نشته. نوموړی د القاعده شبکې تاریخ ته چې څو ځلې له بحرانونو راوتلې د اشارې په ترڅ کې وایي تاریخ موږ ته دا درس راکوي چې د تروریستي ډلو په مشرتابه کې بدلونونه حتما د نړۍ امنیت نشي خوندي کولای.
تنها جابجایی در سطح رهبری یک گروه تروریستی که
یوازې د مشرتابه په کچه بدلون په داسې یوه ډله کې چې پراخ ټولنیز، ایدیالوژیک، سیاسي او اقتصادي ملاتړ لري، حتما په یوه ځانګړې جغرافیایي محدوده کې د یوې ډلې د تروریستي فعالیتونو د پای ته رسیدو په معنا نه شي کېدای.
افغان حکومت د البغدادي د وژل کېدو هرکلی وکړ. ارګ په یو خبر پانه کې د نوموړي وژنه داعش ډلې ته یوه لویه ضربه وبلله او ویې ویل دا به نه یوازې په افغانستان کې د تروریستي حملو د کمیدو او د امنیت د ټینګېدو باعث شي، بلکې د سیمې او نړۍ پر امنیت به هم مثبت اغیز وکړي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د بغدادي له دروغجنو تصوراتو دردېدلی افغانستان د البغدادي د وژل کېدو هرکلی کوي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکات میلر د دې ډلې پر وړاندې د چمتووالي پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه د اکتوبر په 15مه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له خبریالانو سره په بحث کې داعش خطرناکه ډله وبلله او ویل چې د افغانستان داعش د سوریې له داعش سره اړیکې لري. جنرال میلر په افغانستان کې د داعش ډلې په لیکو کې د ځوانانو پر استخدام هم اندېښنه څرګنده کړه. د جنرال میلر له څرګندونو مخکې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې وویل ناتو غواړي دا یقیني کړي چې په افغانستان کې به د داعش خلافت نه احیا کیږي.
موږ له تروریزم سره خپله مبارزه تقویه کړې ده. موږ په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوو. دلیل یې چې موږ په افغانستان کې یو دا دی چې له نړیوال تروریزم سره مبارزه وکړو. موږ باید یقیني کړو چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هغه خلافت چې په عراق او سوریه کې مات شو دا ور په افغانستان کې رامنځته نه شي. موږ د ناټو ټولو متحدینو د داعش یا اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره په نړیوال ائتلاف کې ستر رول ادا کړ.
داعش ډلې په تیرو څلورو کلونو کې ډېره هڅه وکړه چې د افغانستان د ختیځ او شمال پر یو شمیر سیمو ولکه ټینګه کړي. که څه هم افغان ځواکونو له دې ډلې څخه ډېرې سیمې بیرته ونیولې، خو د داعش وسلوالو په ګڼ شمیر خونړیو حملو لاس پورې کړ. د افغان حکومت او ناټو چارواکو د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په جودرې کلي کې د اکتوبر د 13مې نیټې د خونړي برید پړه پر داعش ډلې واچوله. په دې برید کې له اویا زیات ملکي وګړي ووژل شول. د دې برید مسؤلیت تر دې دمه چانه دی منلی، خو مخکې له دې د څو نورو خونړیو حملو او له هغې ډلې پر شیعه مسلمانانو د حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په سپتمبر میاشت کې امنیت شورا ته په یو راپور کې له جون میاشتې راهیسې د 133 حملو پړه پر داعش ډلې واچوله، په داسې حال کې چې د تیر کال په همدې موده کې د دې حملو شمیر 93 و. ګومان کیږي چې داعش ډله پر افغانستان سربیره په منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ کې هم د زرګونه وسلوالو مشري کوي. مایکل کوګلمن چې په واشنگټن کې د ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبی آسیا د چارو څیړونکی دی وایي طالبان په افغانستان کې له داعش ډلې سره سخت تربګنی او دښمنی پالي. ښاغلی کوګلمن وایي سره له دې چې داعشیانو د افغانستان په ځینو سیمو کې د ځان لپاره پټنځایونه برابر کړي او د حملو ځواک یې ساتلی، خو طالبان تر ټولو پیاوړی ځواک دی چې د دوی پر ضد جګړه کوي، او ځکه دا ډله د هغه ځواک د بیا ترلاسه کولو لپاره چې په سوریه او عراق کې درلود له خنډ سره مخامخ ده. کوګلمن په عین حال کې د داعش ډلې او القاعده شبکې د بیا یو ځای کېدو احتمال هم لری نه بولي. اوای کدا سی وشي نو په افغانستان کې ټول فعال تروریستي ډلې به هر کله وکړي چې دا بیا د امریکا په مشرۍ د تروریزم پر ضد د مبارزې پر وړاندې لوی ستونزه وي. افغان کارپو عارف سهر د دې ستونزو د مخنیوي لپاره دوامدار فشار او د تروریستانو د مالی، پوځي او سیاسي سرچینو وچول په افغانستان کې د داعش د ودې او د ګواښونو د دوام د مخنیوي لپاره مهم بولي. په افغانستان کې د ناټو جګپوري ملکی استازي نیکولاس کې په برکسل کې لازادۍ رادیو سره په ځنګړې مرکه کې ویل چې په افغانستان کې د داعش د اسلامي خلافت د جوړېدو امکان نشته، ځکه هیڅوک یې نه غواړي. خو ځینې نور څارونکي په دې باور دي چې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو زیاتېدل او همداراز له ښارونو په لرې پرتو سیمو کې د دولتي واکمنۍ کمزوري کېدل ښایي داعش ډلې ته د خپل ځواک د بیا انسجام او د اسلامي خلافت د را ژوند کولو لپاره د هڅو د پیل فرصت په لاس ورکړي.
ازادي راډیو په منځني سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ صفی الله سنکزای دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ امریکایي ورسپانې کابل ته د زلمی خلیلزاد په سفر باندې تمرکز کړی دی. د ورسپانې په لیکنه د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلی خلیلزاد د زندانیانو د تبادلې او د طالبانو له منګولو د دوو لویدیځوالو د خلاصون پر سر د خبرو لپاره یو وار بیا افغانستان ته تللی. د افغانستان امریکایي پانتون دوه پروفیسران له 2014 کال راهیسې له طالبانو سره بندیان دي. واشنگتن پوسټ لیکلي چې زلمی خلیلزاد د طالبانو له زندانه د دغو دواړو پروفیسرانو د خوندي راستنېدو غوښتونکی دی. په دوام کې له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو په اړه هم اشاره شوې ده. ویل شوی چې لا معلومه نه ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به کله له طالبانو سره خبرې بیا پیل کړي. واشنگتن پوسټ هم درز لیکلي که څه هم ترامپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره خبرې لغوه کړي، د طالبانو یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې د باور جوړونې لپاره د پردې تر شا بحثونو دوام درلود. طالبانو تل له افغان حکومت سره خبرې رد کړي دي. لدی مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب ویلی وو له طالبانو سره مذاکره به په یو میاشتنی اوربند پورې تړلې وي. طالبانو د اوربند غوښتنه تر اوسه نه ده منلې. د ډیپلوماټ آنلاین خبری مجلې هم کابل ته د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد د سفر په اړه مقاله خبره کړې. د ډیپلوماټ لیکلي زلمی خلیلزاد د پنځمې پورس په کابل کې و چیرته چې د هڅه کوله د بندیانو د تبادلې په اړه خبري وکړي. د طالب بندیانو د دې تبادلې په بدل کې د هغو دوه لویدیځوالو پروفیسرانو امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس د خلاصون هڅې کیږي چې له طالبانو سره بندیان دي. د ډیپلوماټ لیکلي طالبانو د دوه پروفیسرانو د خلاصون په بدل کې انس حقانی په شمول د یو شمېر طالب بندیانو ازادي غوښتي. د ډیپلوماټ د مقالې لمخې حقانی په 2014 کال کې په بحرین کې نیول شوی او له هغه راهیسې له افغان حکومت سره بندي دی. په انس حقانی د اعدام حکم شوی. حقانی شبکه په افغانستان کې د مرګونو بریدونو مسؤوله بلل کیږي. د ډیپلوماټ مجلې لیکلي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب تیرونی ویلي چې خلیلزاد ځکه کابل ته راغلی و څو د انس حقانی په اړه هم خبرې وکړي. په مقاله کې راغلي چې د بندیانو د تبادلې بحث په ټپه درېدلی، ځکه افغان حکومت د بندیانو تر هر ډول تبادلې مخکې د اوربند په مسلې ټینګار کوي.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فیکون مشر عمران خان ته دوی ورځې مهلت ورکړی چې له واکل لري شي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ازادي مارچ په نوم غونډې ته پرون مولانا فضل رحمان دا خبره وکړه. په لکونو کسانو د فضل رحمان د ګوند د جمعیت علماء اسلام فی پلار شونه اسلام آباد ته د اعتراض لپاره تللی دي. د ازادي مارچ د اسلام آباد په فیز 9 سیمه کې د اتوار بازار څنګ ته پر لوی میدان پر لټ وهلی دی. د هغوی یوه اساسي غوښتنه دا ده چې صدر اعظم عمران خان استعفا وکړي. جزئیات د فرشتې جلال زوی پورا پور کې.
ye jo
مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې مظاهره چانو ته په وینا کې وویل زه د استعفا لپاره عمران خان ته دوه ورځې وخت ورکوم. مولانا فضل الرحمن په دې اړه چې د دوه ورځنی مهلت تر بشپړېدو وروسته به څه کوي جزئیات ورنه کړل، خو ژغ یې وکړ چې څوک دې د دوی حوصله نه ازموي. د پاکستان پوځ ته په غیر مستقیم ډول په اشاره کې هغه پر حکومتي تشکیلاتو ژغ وکړ چې د عمران خان د حکومت ملاتړ دې نه کوي. په پاکستان کې د ازادۍ مارچ ملاتړ یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو هم کړی دی، خو عمران خان پر خپل موقف کلک پاتې شوی او خپل مخالفان یې تورن کړي چې له دینه د هغه د حکومت پر ضد د وسلې په توګه کار اخلي. عمران خان پرون په ګلګت بلتستان کې د وینا پر مهال ویلي هغوی هیڅ اجنډا نه لري او پاشلي فکرونه کوي. مولانا فضل الرحمن د اعتراضي لاریون د اکتوبر په 28مه له کراچي څخه پیل کړ. د ازادۍ مارچ ګډونوال په بسونو، شخصي موټرو او حتی بایسکلو د اسلام آباد پر لور روان شوي ول. هغوی د صدر اعظم عمران خان د لواک لري کېدو تر څنګ درې نورې اساسي غوښتنې هم لري. د ازادۍ مارچ غړي غواړي چې د پوځ له لاسوهنې پرته په پاکستان کې ټول ټاکنې وشي، په اساسي قانون کې د اسلامي اصولو ضمانت وشي او هغه سیاسي شخصیتونه باید خوشي سي چې په پاکستان کې د احتساب د ملي ادارې په حکم نیول شوي دي. د خیبر پښتونخوا هم د یو شمېر سیاسي ګوندونو لکه عوامي نېشنل، پاکستان پیپلز پارټي، قومي وطن ګوند او مسلم لیگ نون ګوند قافلې د ازادۍ له مارچ سره د ګډېدو لپاره اسلام آباد ته رسېدلې دي.
په پاکستان کې د حکومت د مخالفو سیاسي او مذهبي ګوندونو په لکونو پلویان له اوږده لارین وروسته پرون پلازمینه اسلام آباد ته ورسېدل او دوی د عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. احمد تکل په دې اړه له سیاسي فعال او کارپوه افراسیاب خټک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې حکومت به د معترضانو غوښتنو ته غاړه کېږدي. ښاغلي خټک په ځواب کې وویل
مولانا فضل الرحمن چې د دې ازادۍ د مارش یا د دې جنبش مشر دی، اختار ورکړو، ضرب العجل ورکړو، دوه ورځې چې عمران خان باید استعفا ورکړي او د عمران خان شاته چې کومې موسسې ولاړې دي چې مطلب یې د پاکستان فوج دی، هغوی چې مونږ به دوه ورځې پس بیا ګورو چې که تاسو د دې حکومت شاته ودرېدی د عمران خان دا لاسپوسي حکومت شاته، نو بیا به ستاسو باره کښې هم مونږ د نوي سر نه غور وکړو چې مونږ څه دریځ یا څه موقف اختیار. نو دا یو اختار یا دا یو ډیډ لاین یې ورکړو او وی وی چې دوه ورځې پس د خلکو ته وي تاسو به ناست یې او بیا به مونږ تصمیم نیسو چې مونږ څه کوو، د دې پلان جوړوو، منصوبه به اعلانوو چې څه به کوو. نو دا اوس اراده هغه د عمران خان یو جلسه کښې ویلي دي چې هغه به هېڅکله په هېڅ قیمت استعفا ورنه کړي. نو داسې ښکاري چې پاکستان د انقطاب یا د محض ارایي یو مرحلې ته داخل شو، داسې ښکاري چې دا به سموده جاري پاتې شي.
هم عمران خان په باب ویل کېدل او هم د مولانا فضل الرحمن په باب چې د دې لاریون مشري کوي چې دواړه له پوځ سره ډیر نږدې دي، نو د دوی ترمنځ څه پېښ شوي دي چې دا اختلاف راغلی؟
ارزاده چې دوی ترمنځ خو څه پېښ شوي وي که نه وي، خو دوی تر شا چې څوک ولاړ وي د هغوی ترمنځ کېدای شي چې پېښې شوي وي، ځکه چې خبرې خو داسې ښکاري چې د هغې طرف نه که راځي بیا خو هغوی منځ کښې د پېښو باره کښې یو قیاس یا تخمین سړی کولی شي. منتها دا خبره څرګنده ده چې پاکستان کې په ډېرو خبرو باندې اختلاف نظر موجود دی، مثلا کشمیر په مسله شخړې دي، یعنی هندوستان سره تاوتریخوالی زیات شوی دی. افغانستان کې هم یو فیصلې وخت راغلی دی چې پاکستان طالبانو باندې څومره فشار به اچوي چې هغوی مجبور کړي چې یو سیاسي حل ته غاړه کېږدي او افغانستان کښې چې پخوا څه کړي وو هغه تکرار نه شي. نو دا هم پاکستان کې په دې باندې داسې ښکاري چې واحد نظر نه دی.
او داسې امکان شته چې عمران خان به له لویدیځ سره ډیر نږدې شوی او دا به د مذهبي ډلې او پوځ یو څه ورخطا کړي وي چې د پاکستان نه به عمران خان لرې شوی وي.
داسې دی چې عمران خان به یوازې نه وي، ورسره به چې راسوک فوج ذکر کوي نو فوج نه بغیر خو عمران خان هغې به هم ورسره شوي، خو دا چې په هغې کښې هم کېدای شي چې ځینې خلک په دې خوشحاله نه وي. نو داسې ښکاري چې دا هم یو فکتور یا یو عامل د اختلافاتو کېدای شي.
نو دغه سفرایي چې تاسو یې یادونه کوئ خټک صاحب، د دې معنی لرلی شي چې پاکستان د یو نوي سیاسي ماحول ته ننوتی چې په هغه کې د ځواکونو او د سیاسي قوتونو آرایش په بل ډول دی؟
همداسې ده، دا بالکل پاکستان لکه زما مخکې عرض کړو یو انقطاب، یو مهاجرۍ، یو سفرایي، یو تنشته سیاسي تنشته داخل شو. او دا داسې په اسانه داسې ښکاري نه، ځکه چې عمران خان بو په قدرت پر نښته وي په کوڅې پر نښته وي که څه هم په ده باندې تورونه سر نه وو چې انتخاباتو کې درغلي شوې ده، مګر هغه په اسانه به پرېنږدي او دا مولانا فضل الرحمان او نور سیاسي ګوندونو ډېر لوی خلک لوی تعداد کې اسلام آباد ته راوستي. دا خلک هغې نصیحت دي څومره چې عمران خان 2014 کې د نواز شریف حکومت ته سرکوت ورکولو لپاره خلک راوستي، خو لهذا دا تنش داسې ښکاري چې جاری پاتې شي.
د سیاسي چارو کارپوه افراسیاب خټک للنډو خبرونو وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی اس ایم اسونه لولو. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د قرغزستان او قزاقستان له سرزمانو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه او سیمه ییز امنیت خبرې وکړې. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې ځواکونه د کونړ پر پوله د پاکستان له لوري د حملو دفاع ته تیار دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د چهارشنبې په ورځ له ویسټ انډیز سره د مسابقو لړۍ د هند په لکنهو ښار کې پیل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې پر تهران د امریکا نویو بندیزونو د واشنګټن د کړنلارو ناکامي څرګنده کړه. جواد ظریف پر امریکا شخ وکړ چې د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې سره بیرته یو ځای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو د عراق له حکومت وغوښتل چې د اعتراض کوونکو مشروع غوښتنې دي ومني. بریتانیایي پولیس وایي د هغو 9 کسانو مړي چې د اکتوبر په 28 لندن ته چیرمه په یوه کانتینر کې پیدا شوي وو د ویتنامیانو دي. پخوا بریتانیایي پولیسو ویلي وو چې دوی چینایان دي. په روسیه کې د انټرنیټ د کارولو یو جنجالي قانون نافذ شو. پر نوی نافذ شوی قانون د منتقدانو له لوري نیوکه کیږي چې سانسور به ورسره زیات شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/6 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو. تر هغه مخکې د کور کلی پروګرام هم خبرو، خو اوس به لښمنې سره سم ستاسو یو شمېر رسیدلو اس ایم اسونو ته مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد حسن قلمیار د تخار له شکمشه پراستولې سمس کې لیکي سوله د افغانانو ارمان دی. عبدالغفار له لشکرګالي کې دایش د سیمې د استخباراتو د 300 حافظ جانان امیری د تخار له شکمشه بیا لیکي دایش په افغانستان کې له مات سره مخامخ دی. د ابوبکر البغدادي وجل د دایش لپاره لوی ضربه ده. عبدالواحد مدخق له لوګر لیکي د لوګر درویش کلی ته د برق پر پایو لینونه هم غزول شوي، خو لا هم برېښنا نه درغلي، باید پاملرنه ورته وشي. عبدالرشید زاهدی له هلمند لیکي په مکتبونو کې کتابونه کم دي، په جنو کې نشته، باید مسؤل چارواکي جدي توجه ورته وکړي. حکمت الله حماس له هلمند لیکي افغان پوځیان باید د پاکستان پنجاب ته سخت ځواب ورکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په هلمند کې باید تاجرانه حکومت له بي وصلو سره مرسته وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځازي اریوب لیکي سخت بارانونه شروع شوې دي او یخني په زیاتېدو ده. مخکې تر دې چې د ګوډیا چار تفریح پروګرام ته مخه کړو، د کور کلی پروګرام
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په همدې جنگ تر نه راوتې
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینهوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. آیا داسې ملګری په ژوند کې لری چې ډيري اغیزې در باندې ولري؟ خو دوست څومره په ژوند کې اغیزناک تماميږي او ولی ځینی خلک خو دوستان په ژوند کې نه لري؟ نن همدا موضوع چیرو. د دې موضوع در اسپړلو په منزور د راپور ترڅنګ دا مخالکو نظرونه او په پای کې د ټولن پو سره مرکه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړ کړي زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوښی چې د خبرونه جوړونکې درته وړاندې کوي.
انسان په ټول ژوند کې تل د نورو ملګرتیا ته اړمن وي او له یوازې توب او د مناسب ملګري له نشټوالي خفه کیږي. دوستان او ملګري نه یوازې په خپلو کې مینه پیدا کوي او په خبرو اترو سره یو بل د خوشحالۍ اسباب برابروي، بلکې هر ملګری د خپل دوست په مادي او معنوي چارو کې د دوستۍ په اندازه نفوذ کوي او هر یو د بل په قاعدو او اخلاقو اغیزه کوي. غوره ملګری د ژوند یوه ډېره ستره پانګه او د انسان د نیکمرغۍ یو عامل دی. خو داسې دوستان هم پیدا کیږي چې بل ملګري ته ستونزې جوړوي. په همدې تړاو د لوګر ولایت اوسیدونکی پاینده خان چې زوی نه اهله ملګرو بیلارې کړی او اوس له ګڼو ستونزو سره مخ دی وایي:
یوولس میاشتې کېږي چې زوی مې ورک، بس نو ډېر ښه هلک و، ډېر ښه پوزه، نو د بد سیار چا په ډډه کړو، دوستانو او کار څوکو خرور په ډډه کړی، د سیارې خواته یې بولی ده، او اوس یې مانه مړی ژوندی ورک ده. نه پوهېږو چې ایران ته واوښته، امنیتي ځواکو ته، وزارت داخلې ته، جلال آباد ته، دې ټولو ته مو احوال ورکړی د بیرته دی، نه د مړي احوال راکړی، نه د زوندي. ولا ډېرې په توشش کې کړي، دې ته مو وعده کړی ده، وعده یې هم ناسته و زیاتې وروره نه یو، اوس په دې هم نه پوهېږو که دا سړی مړي شي دا وعده یې بل چا ته په نامه کړو. بس له ډېره غټې ستونزې، ډېره غټې سرګردانۍ سره یې چې اوس یې مړی په لاس راغلی یم، دې نه غټه شکریه بانه وه، ژوندی خو لا پرېږده. و دغسې دوستان سوې غوښتلې، او سړی په ډډه کوي او بدراکوي، باسې د اتلسو کلو عمر هلک ده، بیا د دوستانو دا خیر او ګټه موږ ته راورسېدل چې د موږ زوی ګم وګم کړو.
که څه هم ښه ملګری د هر انسان لپاره مهم دی، خو د ځوان نسل لپاره لا زیات اهمیت لري، ځکه چې ځوانان د ښه ملګري په وسیله خپل شخصیت پیاوړی کوي او خپلې ټولنیزې وړتیاوې ورسره شریکوي. همدارنګه د کونړ ولایت اوسیدونکی حاجي محمد شریف شریف بیا د خپل ښه دوست کیسه داسې بیانوي:
دوستان خو الحمدلله ډېر لرو، او بیا دوستۍ کې بعضي دوسې چې ورونه بالکل ستر د کابل کې یو دوست هم دی، نږدې دوست هم دی، هغه ډېر اغیزه په ما لري. هغه چې دی همیشه د ولس خدمت کړي، زه چې کله ورشم هغه مطلب درې ډېر خلک هغې ته راغلي مراجعه کړي چې دا مشکل مې ده، دا مشکل مې ده. هغه عمر له دا اخلاص ښې خلکو ته نیکې مشورې ورکړي، خلک خپل منځ کې کښېنې، هغې نه ډېرې زده کړې موږ وکړې، بل له موږ ته هم ډېرې نیکې مشورې راکړي. نو همدغه دوستانو مشورې چې مطلب درې نیکې مشورې موږ ته راکړي، وه کوم کار چې هغه کې موافق شو، کامیاب شو.
داسې کسان هم په ټولنه کې شته چې د ماشومتوب څخه له یو چا سره دوستي او ملګرتیا لري او یو بل ته ډېر اغېزناک هم تمام شوي دي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي حلیمه حسوي سا وایي چې څنګه باید دوستي وساتل شي.
خو د دوستۍ د پاللو لپاره، د هغو د ساتلو لپاره یو څو ټکي دي چې هر انسان باید په پام کې ونیسي، لکه خپل دوستۍ ته صداقت، بعضو شیانو کې البته تیریدل، ورته ګذشت، زغم، صبر، حوصله، هیڅ وخت دوه مخي نه د خپل ملګری سره، دوست سره. په غم کې ورسره باید غمجن اوسېږي، او په خوشحالۍ کې ورسره باید د هغوی په خوشحالۍ باندې خوشحاله شي. دا هغه ټکي دي چې یو انسان کولی شي خپل دوست تر ژوند تر پایه پورې البته له ځانه سره ولري، او د هغه دوستۍ باندې وویاړي، او خپله هم د خپل دوستۍ نه ځینې ښېګڼې هغې ته ور ورسوي.
دا چې دوست یا ملګری د انسان او کورنۍ په ژوند کې څومره ارزښت لري، د زابل ولایت اوسېدونکی او د اروایي چارو کارپوه محمد خان سلام داسې څرګندونې کړي:
موږ تاسو ټولو ته معلومه ده چې دوست یو انسان په ژوند کې ډېر مهم رول لري. که ووایو لکه یو کلال سي خټه په څه ډول تاویي یا منګۍ یا پیاله یا بل شی ځینې جوړوي، دوست هم همدا ډول که تا باندې اغېزه ولري داسې به یو څه درسه جوړوي. که هغه ښه څیز وي، هغه ښه خاصیت وي، تا ته به پایده لري، او که داسې بد عادت په تا کې جوړوي یا بد شکل درکوي، نو هغه به بد وي. البته د ښه دوست ځانګړتیاوې دا وي چې هغه بد عادت ونه لري، منفي ګرانه وي، منفي فکرونه پیدا نه کړي، او تا بدو چیزونو ته تشویقوي نه، له غلطو لارو دې باید راوګرځوي. عموما د ژوند مهمې چارې درسره شریکې کړي، او په هغو کې مشوره درکړي او مشوره درنه واخلي.
نوموړی زیاتوي چې د دوست په انتخاب کې باید له ډېر دقت کار واخیستل شي، او همدارنګه ځینې ځانګړنې هم شته چې باید یو ښه ملګری ولري. سلام وایي:
موږ کولی شو چې اسانه ډول به انتخاب زموږ مخې څه، نو موږ باید اول قدم کې داسې خلکو سره دوستي وکړو چې هغه له موږ له ژوند سره مطابقت لري، سلام زه غواړم یو ښه انسان اوسم په ټولنه کې یو مفید انسان اوسم که یو څوک یو بر بې پروا ملګری له ځان سره ملګری کم معلومدار خبره ده چې هغه به ما بې پروایي ته تشویقوي همدا رقم زه د باندې باور یم که زه غواړم یو موخه وټاکم هدف مطابق خپل دوستان ځان ته ورکړم تر څو په خپل هدف ته رسیدو کې د لارې کې ورڅخه مشورې واخلم او په عین وخت کې مې تشویق هم کیم دی لار مور پلارو همیشه له کوچنیوالي اکتوبر ته موږ ته دا وایي چې څه وکړه څه مکوه په څه ډول یې وکړه هغه یو ډول موږ ته خستکونه تمامېږي لیکن نن د مور پلار بهترینه شوه هم دا ده چې د یو دوست په بڼه کې موږ ته ځان راښکاره کړي کله که د دوست په بڼه کې ځان راښکاره کړي دوی به ډېر اغېز پر موږ ولري
درنو دوستانو د خبرونی په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم
نومې سید احمد هلمند یو تم د مدني فعالان څخه که مشکل یو دوست انتخابو چې هغه بد دوست یا هغه خامہ خاموش بدولار ته بیا یو مجبه بدولار تشویقی یو کې وش دوست یا شمرګری ول روز ما په نظر داغه څخه مجلا ش شانس د کو په خپل ژوند کې مش په ژوند کې البته پر مش باندې مثبت اغیز کوي
نومې فیروز زاهد ده بغلان اوسیدون کې یم باید مونږ تاسې داسې دوست انتخاب کړو چې هغه صادق اوسیږي رښتینی دوستي دروغ راته ونه وایي او صادق اوسیږي
نوم کبیر جان ده د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکی یم دوست خو یو ښه دوست ډیر خوند کو چې په ټولنه کې ولري هغه چې هر قسم ته مشکلات وي نو هغه په دوست حل کیږي نو چې مشران خبره کوي چې ورور ته حل نه ویل کیږي دوست حل ویل کیږي نو په دوست باندې خو ډیر مشکلاتونه حل کیږي په ټولنه کې یو ښه دوست لرل یو ډیر ښه کار دی باید هر سړی یو ښه دوست ولري په ټولنه کې
زه ګلشاد مان ډوډۍ په خوم پنن وای کی زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم تاسو هم واورئ
قدرمنو اوریدونکو دا چې څنګه غوړه ملګری ځان ته پیدا کړو او دخه یا بد دوست اغیزه په انسان څه ده دا او دیته ورته پوښتنی زموږ همکارې مریم توخی د افغانستان د سایکولوژیستانو د انجمن یو تنغړی او د پوهنتون استاد پوهان محمد ابراهیم حقپال څخه په یو مرکه کې کړي چا ورېدو ته ستاسو پام راړو
خغل استاد څنګه یو خدو ځانته پیدا کو مثلا څنګه و پیژن شو دغه مونږ ته خدوسته
ډیر عجیب او غریب پختنه پدې ده چې انسان یو ډیر مجهول موقعیت لري یعنی ډیر مجهول یو موجودیت دی پدې معنی چې دا د انسان پیژندل په یو نظر پیژندل کیږي یا په یو قول باندې پیژندل کیږي دا به فکر کوم ډیر لوی اشتباهی انسان پیژندل کې د دل عقایدونه د دل کړوړونه یو مقدار موږ تاسو ته یو څه پیدا کیږي چې کولی شو هغه باندې یو مثبت قضاوت وکړو هغه د دل کورنۍ نه د مثلا له محاو نه کوم ځای کې چې دی کار کوي له هغو دواړو نه هم کیدی شي د ده موقعیت تثبیت شي افه غواړم دلته یو تاریخي قصه ده حضرت عمر فاروق ته چا ورته ویلې وایي دغه پلانکی ډیر ښه سړی ده ده ورته ویلې وایي ته معامله دې ورسره کړې ده وای نه وای څه سفر دې ورسره کړی وای نه نو بیا درته ورته ویلې چې نه دا د قضاوت آنی ده د قضاوت کې دی ته تغییر راوله
کومې ځانګړتیاوې ولري ښه دوست
دا هم ډېره ښه پوښتنه ده یو ښه دوست باید نیک اخلاق خامخا ولري او ښه تحصیل باید ولري دا دواړه ډېرې مهمې خبرې دي ښه تربیه ولري او ښه تعلیم ولري برخورد خلکو سره ډېر شریفانه وي د خدای په مقابل کې د دین په مقابل کې د خلکو په مقابل کې ډېر وفادار نو بیا کېدی شي چې ده ته ووایو چې دا یو ښه دوست ده بالکل
د ښه دوست درلودل یا د بد دوست درلودل د انسان پر روح روان باندې څومره اغیزه کوي
دا ډیره ښه پوښتنه ده. یو فیلسوف وایي وایي څوک چې دوستان لري هغه څه شي نه لري، او څوک چې دوستان نه لري هغه څه شي لري. خبره دا ده چې یعنی دوست حتمي ده، او که څوک دوست نه لري نو هغه هیڅ شی نه لري، او که څوک دوست لري نو هغه هر شی لري. بلې، ښه دوست دا ثابته خبره ده. رواني اغیزې هم همدا دي چې باید دوست سړی خامخا ناولو حوادثو باندې مخامخ کوي، او ښه دوست بیا خامخا سړی ته ښه لاره او مثبت لارې او مفید لارو باندې سړی سره همکاري کوي. آرامش و سکون نیک خلک ورکوی سي، اما بد دوستان بد خلک دا بیا د سړی حیات هم بربادوي او د جامعې حیات هم بربادوي او ډېر خطرناک دی.
څنګه کولی شو چې مثلا یو بد دوست یا نااهله دوست په ښه دوست بدل کړو؟
بله، همدې خبرې ته راتلم. موږ کولی شو چې د اسلام د دین هغه کوم مفردات چې قرآن عظیم شان کې دي، کوم چې په احادیث و نبوي صلی الله علیه وسلم کې دي، کوم چې د اصحابو کرامو کردارونه دي، کوم چې د اولیاء الله و دي، کوم چې د تابعینو دي، کوم چې د نیکو علماو اقوال او اعمال دي، کله دغو نه استفاده وکړو، او هغه اشخاص چې په دغه برخه کې مطالعه لري لغو نه استفاده وکړو، بالکل موږ په اسانۍ کولی شو ډېر بد خلک ډېرې ښې لارې ته راولو، او ډېر لوی شخصیت ترې جوړ کړو. کېدای شي موږ تجدید تربیت راولو، او دا ثابته خبره ده، هیڅ مشکله نه ده. سلوړي اوسئ او کامیاب هم.
عزتمندو دوستانو، مشهوره مقوله ده چې وای دوست د دوست آینه ده. نو راځئ چې په ژوند کې د ښو دوستانو په ارزښت پوه شو، او خپل دوستي تل پاتې کړو. په همدې هیله خپله خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خوګووریدونکو سلام. د انتخاباتو په نتایجو پسې ما ګرځئ. د سکرو او لرګیو غم وکئ چې ژمی را روان دی، او ورځ په ورځ سکاره او لرګي ګرانیږي. چې ورته ووایې ولې ګران دي، وایي لارې بندې دي، برېښنا نشته، د انتخاباتو نتایج نه دي معلوم شوي، امنیت نشته. نو سړی حیران پاتې شي چې د سکرو یې له رایو او برېښنا سره څه. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه درته لرو.
وسم پام وکي لاندو خبرونو ته. نتاقان
کامیابه ډیو ای سی
ناکام ګل تقلبی
د انتخاباتو د شوقیانو جوش کې ناست.
بیا د موقت حکومت جوړېدو باد لګیږي.
د فرنګ وزارت مامورینو ښه خوبونه پوره کړل.
او دیوایان د مرستیال ویان بیا کار پیل کړ. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د انتخاباتو د شوقیانو جوش کیناست. خبر زیاتوي چې په انتخاباتو کې د تقلب، تختی او نورو کارونو له امله د لومړیو او وروستیو نتایجو د اعلان وروسته کیدلو د انتخاباتو د شوقیانو زړونه ووهل، او د شوق جوش یې کیناست. اوس چې دغو شوقیانو ته انتخابات ور یاد کړي، نو خبره په بلا واړوي او ځان تیر کړي. د انتخاباتو د چارو ماهرین باور لري چې که د پاکو او ناپاکو رایو بیلولو کار همداسې روان و، نو په خپله د کاندیدانو جوش به هم کینی. د انتخاباتو د چارو ماهرین باور لري چې که د پاکو او ناپاکو رایو بیلولو کار همداسې روان و، نو په خپله د کاندیدانو جوش به هم کینی. ماهرین وایي له دې انتخاباتو د بسوګۍ واده جوړ شو. نو خدای خبر چه چه وقت بوشی.
دی در پا در آژانس پا خبر که ویل شوی دی چه بیا دی موقت حکومت جوریدو باد لگیگی. خبر زیاتوی چل هم دی عمله دی کاندیدان و دی خیالون و دیون و شاخونه ورسر خوری. خبر وایی چی دی بایومتریک آلو دی ورکیدو دی وایسون و حساب کتاب دی پاک و ناپاک و رای و بیلول دی تقلب او تخطی کیسو او دی حساس و مواد و دی کوتو کلوپون و ماتیدل داخی چه خبر خینجاره ده او پای نامعلوم ده. خو کارپوهان بیاوایی چه دی موقت حکومت شمال هم رالوته او داسې معلومیږي چې د ډیرو متقلبینو د خیال کاوا کونې به ورسره چپه او ولویږي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د فرهنګ وزارت مامورینو ښه خوبونه پوره کړل. خبر زیاتوي چې دغو مامورینو پخوا هم څه نه و کړي خو له انتخاباتو راهیسې یو بغله خپل خوبونه کوي. زموږ ویده خبریال خبر راکوي چې د فرهنګ وزارت وایي کارونه خصوصي سکتور مخ ته وړي او هسې هم موږ د غټو او موثر کارونو د ترسره کولو لپاره نه بودیجه لرو او نه هم په کار پوه خلک. د دغه وزارت یو تن په خپل سر مقرر مشاور وویل چې د فرهنګ وزارت یو پالیسی ساز وزارت دی چې نه یې څوک خبره مني او نه یې پالیسی تطبیقوي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې دیوایان د مرستیال ویاند بیا کار پیل کړ. خبر زیاتوي چې نوموړي د څه وخت لپاره دنده پریښې وه او په انتخاباتي کمپاین کې خولې تویولې. اوس چې انتخابات خلاص شوي دي نو دی هم خپلې دندې ته راستون شوی دی. دیوایان ویان د مرستیال ویان وایي چې اصلي کار په فیسبوک کې نورو ته کنزا کول دي. خو د دې لپاره چې د کنزل مارو رسمي بستونه نه دي ایجاد شوي نو دیوایان د مرستیال دیوایان په بست کې کار کوي. خبرونه خلاص شول.
انتخابات جوشول نو کاندیدان خورانم په قرار شول. اندیم کاندیدانو د اتحادی غړیام خپل خوبونه پوره کوي ځکه نه تلویزیون نه په کیسه کې دي او نه هم رادیو غانې وای رائے نه دی وړي. دیو مترس کاندید ملمستون ته مو بیايو.
bale aure وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. نخکاری زه خو دغلته په کور کې په یو ډډه پروت یم. نه یو ټلویزیون هم نه مرکه راسره کړې ده او نه هم د مرکې لپاره ورغوښته یم لکه چې د دوی هم زړه منلی چې موږ رایه نه ده وړې. هو هو رښتیا وایې. د اتحادیې نور غړي چیرته دي؟ ما ته یې هم څه نه دي ویلي. د کاندیدانو اتحادیه خو نوم یې دی خو څوک یې په کیسه کې نه دي. هو که ځان و خرڅ کړی وای هم ګټه یې نه کوله ځکه چې خبره بلې خواته روانه ده. اوس هغه چې ځان ته کامیاب وایي هغوی هم په ځان پورې حیران دي. هو چې په تنګه خو معاونه دې در سره راواخله دلته راشئ ځکه نور څه نو یو شوروا خو درته پخولی شو. هو سمه ده په خیر راشئ په خیر راشئ. د اتحادیې نور غړي چیرته دي؟
په کورونو کې پراته دي. اوس هغه څو تنه چې ورته تلل راتلل هغوی هم ناراضي ورته. د تا څه حال دی؟
زه هم لکه د تاسې غوندې یم. هیڅوک راګور یم نه.
چې وموبایل د انتخاباتو پایلې نه منو هم چا یې پروا ونه کړه. نه کوم تلویزیون مرکه راسره وکړه او نه هم کومې راډیو.
نو څه وکړو؟
کومه نوې خبره باید وکړو که نه د خلکو یېرېږو.
مثلا څه ډول نوې خبره؟
که وایي چې موږ موقت حکومت جوړوو څنګه به یې؟
والله دا هم ښه خبره ده خو اوس دومره بې اعتباره شوي یو چې دا خبره به مو هم څوک وانه وري.
زه وایم که کومې نړیوالې ماتره ورځپاڼې ته پیسې ورکړو چې مرکه راسره وکړي څنګه به یې؟
والله دا دې هم سمه خبره وکړه که دا کار وشي بیا به نو ټول مطبوعات او رسنۍ نوبات راته نیسي، ځکه بیا به ګمان کوي چې موږ ډیر مهم کسان یو او د کاندیدانو اتحادیه هم ډیره مهمه اتحادیه ده.
نو بیا ځان مه پکې کوئ، ژر د اتحادیې غړي راټول کړئ او یو تن د مرکې لپاره وټاکئ. خو کله به څوک پیسې ورکړي؟
هر څوک چې مرکه کوي باید نوي روپۍ هغه ورکړي، ځکه مشوره کېږي.
او باید یې ورکړي.
که د ټولو موافقه یې مرکه زه کوم او د مرکې نیمې روپۍ هم زه ورکوم.
که تا نه کوله بیا به یې زه وکړم، انګلیسي مې هم بده نه ده.
چې ځان په خپله ماتره نه کړو بل څوک مو نه ماتره کوي.
هو، چې هغه د رایو شمېرلو جریان څنګه سو؟
د چنګوښو ټول دی چې دوه پکې اچوي درې ترې ایسته کوي، وای ناپاکې دي.
په رایو به خدای که د یوه کاندید د خولې مزه هم ښه شي، نتیجه متیجه نه ورکوي.
له رایو خو هسې هم بېغمه یو، نور کوشش کوئ چې یو څه لاسته راوړو.
تر څو ورځې مخکې بیا هم ښه وو، یو نیم کس خو به راته ویل به یې چې کامیابېږئ، رایې مو ډېرې دي، اوس هغوی هم پښه ونیوله.
پوه شول چې لاس مو خالي دی، رایې مو نه دي وړي او نړیوال هم حساب نه راباندې کوي.
ځکه رایې مو یو نه وړي، ښه ساعت خو به تېر شو.
اوس دا هم واوري.
ډاکټر صاحب، غوږ مې خوږیږي.
زه خو د ستوني تداوي کوم.
نو په لوحه خو دې لیکلي دي چې د غوږ او د ستوني متخصص.
هو، د ستوني او غوږ متخصص یم، خو اوس مې د غوږونو علاج پرېښی دی.
ولې صاحب؟
ځکه چې نه حکومت د چا خبره او مشکل اوري او نه هم خلک، او نه هم خلک چې دغه حکومتونو ته رایه ورنه کړي. غوږونه د هر چا شته، خو سم او د ګټې خبره هیڅوک نه اوري.
نو اوس تاسې ډاکټران هم تداوي نه کوئ؟
نه، چې څوک ګټه ترې نه اخلي تداوي څه په کار ده.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، هارون ګلزاد، ستاره امینی، حیا اوریاخیل، سپوږمۍ او زه یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
سند سپینو شګو نام جوړ کړو مهال، د سند سپینو شګو نام جوړ کړو مهال، د ټول خر کی شاهان ورتا حیران حیران قتل، د ټول خر کی شاهان ورتا حیران حیران قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، رنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو د شیوا، ہر گل میں اڑتا راوس تو ملیار میں کبل بل، ہر گل میں اڑتا راوس تو مل یار میں کبل بل، سند سپینو شګو نام جوړ کړو مهال، نرگس میں پغے گراوڑو ہمیل مامے کھڑا رام بیل، دساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اوڑو زیڑ گلو ناد چمل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبلبل سندس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل رنا میں دس بوگ میں کڑا دزہرا پست غزلے خنداتا تنظرو خکل زر کے گڑے دلے دستورو مست استر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مستی راغلد زوانے اورے کبل رو رو پہ مستی راغلد زوانے اورے کبل دسندس کی نوش گونا میں جھوڑ کے او محل دے ٹول خر کی جہان اور تا